نظم حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خپرونه.
السلام علیکم، د ازادي راډیو اونیز خپرونې د زما حق دی ته شراغلست. زه ملالۍ بشیر یم. د دې خپرونې تخنیکي همکاري طاهر روشان کوي. په دې خپرونه کې د ښځو پر اساسي بشري حقونو خبرې کوو. د بشري حقونو نړیواله اعلامیه یا UDHR یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې تصویب کړی او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. بشري حقونه د انسانانو د چلند د ځانګړو معیارونو لپاره اخلاقي اصول او قواعد دي چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې په منظم ډول ساتل کیږي. دا په عام ډول هغه مسلم او اساسي حقونه دي چې یو وګړی په فردي ډول له بشري اړخه مستحق ګڼل کیږي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 14مې مادې له مخې د قانوني سن نارینه او ښځینه پرته له محدودیته په خپله خوښه د واده کولو او کورنۍ جوړولو حق لري. په دې ماده کې راغلی دی چې واده باید د دواړو لوریو په آزاد او بشپړه رضایت ترسره سي. وروسته راغلی چې کورنۍ د ټولنې طبیعي او بنسټیز واحد دی او د ټولنې او د دولت لخوا د ساتنې حق لري. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې په افغانستان کې نږدې 40 سلنه نجونې له 40 کلنۍ څخه مخکې ودیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مخکې ویلي چې د طالبانو دا پریکړه چې له نجونو او ښځو د کار، تعلیم او د ژوند په نورو برخو کې د هغوی د ګډون حق اخیستل، نجونې د جبري او کم عمره ودونو، تاوتریخوالي او ناوړه ګټه پورته کولو له خطر سره مخامخ کوي. پر دې خبرې کوو چې څه کېدای سي چې حکومت تر قانوني سن کښته ودونو مخه ونیسي او کورنۍ په دې برخه کې څه کولای سي چې نجونې د کم عمر ودونو ته اړ نه باسي. پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره په خپرونه کې د ښځو د حقونو فعالانې آغلې صبرینه حمیدي او آغلې هدیه امیری ګډون کوي. دوی دواړه له موږ سره د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل شوي دي. تاسو دواړو ته شراغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایستئ چې موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. آغلی حمیدی، لومړی پوښتنه به له تاسو څخه وکړم. په افغانستان کې ستاسو په نظر باندې ښځې څومره له دې حق څخه برخمنې دي چې په خپله خوښه باندې د ځان لپاره د ځان د ژوند ملګری وټاکي؟
اول قدم کې تاسو او د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه ونیکیلی او رزوق ته ازدواج ته چاق د ازدواج لپاره کوم د واده د حق لپاره البته کوم شرایط تاکل شوی، خصوصا د افغانستان په جغرافیا کې د افغانستان قوانین سویا او د هغه اسنادونه چې د افغانستان دولت هغه تجمن پاتې تاسو اشاره وکړه، د بشر حقوقو نړیواله اعلامیه او د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیونو، د ماشوم د حقونو کانوانسیون او د ټولنیزو او فرهنګي حقونو کانوانسیون همدارنګه ستیده او د دې ترڅنګ د دیالاس او پینځه ګڼه پریکړه لیکو د ملګرو ملتونو پرته پر دې باندې خپل د افغانستان قوانین، البته اساسي قانون هم د مور او ماشوم تحفظ ته، حمایت ته او د بقا او انکشاف ته د ماشومانو تمرکز زیات کړی. دارنګه په مدني قانون کې شرایط د ازدواج او د واده او د اخ د نکاح ټول معلومه. خو بدبختانه وایم چې په تیر کې هم ډیر داسې موارد راپېښ شوي دي، ډیرې بېلګې موجودې دي چې د کم عمره ماشومانو ودونه، اجباري ودونه، د دې ترڅنګ د ماشومانو خرڅون، هغه د واده شرایط په ځینو سیمو کې. دا هغه مسایل دي چې هغه د واده د اخ کوم شرایط چې هغه اسلامي اساساتو ورته ټاکلي دي، ځکه په هغې کې اول مثلا د رضایت مسله د دې ترڅنګ د اهلیت مسله ده، د بلوغ مسله ده په اهلیت کې، او سات د واده د حق دی چې ډېرې پېښې موږ لرو چې دغه شرایط په کې هغه نه دي رعایت شوي او پاملرنه او توجه ورته نه شوي، او دې مختلف عوامل او مختلف آباد لرل. په هماغه وخت کې مثلا ناوړه دودونه د دې په وړاندې یو خنډو، د اقتصادي مشکلات د مسایلو په وړاندې بل خنډو، د دې ترڅنګ د انجونو مثلا د تعلیم د حق نه ممانعت او د کار د حق نه ممانعت په ځینو سیمو کې دا خنډونه چې د واده د حق په وړاندې ستونزې او مشکلات رامنځته کړي، او حتی د کورنیو افکار په بعضو مواردو کې چې ډېری مواردو کې لیدل شوي دي چې د عرف او عاداتو د مخې چې مثلا ماشوم انجنې د واده په وخت ورته د بدل موضوعاتو مثلا په بدو کې ورته دا هغه مسایل چې خاصه توګه زیاتره قرباني د دې به اوناسه طبقه وه او نش کول نه چې د دغه مشکلات او معضلات په اساس باندې هغه د واده د شرایط او عقد نکاح شرایط په سمه باندې نه رعایت کیدل. مثلا د رضایت مسله په نظر کې نه نیول کیده، د سن مسله په نظر کې نه نیول کیده، دلته اجباري ودونه د بلوغ مسله چې خپل اسلامي اساساتو په دې باندې تاکید او تمرکز کړی دی او د واده د عقد لپاره د افغانستان په قوانینو کې د نجونو لپاره مثلا د 14 کلنۍ عمر او د هلکانو لپاره 13 کاله همدارنګه فقهاو به د بلوغ مسله خو به اتفاق په دې باندې شوی چې 15 کلنۍ باندې تیول تصرف پلار کولی شي یا ولي خپله د کورنۍ غړي یا لور په عقد نکاح یو چاته ورکړي. په موږ لیدل چې هلته به ډېرې پلرونه وو چې مثلا هغه معتاد و، هغه په ناوړه عمل باندې اغوسته و، هغوی به خپله نونه خرڅولې په عقد نکاح به یو چاته ورکولې د پیسو په مقابل کې. دا ستونزه او مشکلات د واده د عقد په وړاندې او یا هغه ارکان چې د واده دپاره تعین شوي د هغې په وړاندې ستر خنډ و چې بدبختانه اوس دا ویم چې دغه کوم بندیزونه چې نوې حاکمې ډلې رامنځته کړه او دغه سیستماتیک شکل باندې د احکامو د فرامینو وضع د نجونو د اوناسه طبقې محرومول، عقد د تعلیم نه، عقد د تحصیل نه، د سالمه تفریح نه، مثلا عقد د صحت نه، عدالت ته لاسرسی په برخه کې، دا مسایل نور هم باید چې دغه فقر د کچې لوړوالی اقتصادي ستونزې دا راز ودونو او دغه راز عقدونو ګراف نور هم ورشي. نو دغه ستونزې به چې ما ورته اشاره وکړله نور به پرېږدم بعدي پوښتنو ته ستاسو ټوله د خبرو رشته زه په لاس کې والم اوس نو چې دوی په خپل سر
د دې مسایل نورم دي چې هغه ته وګورئ. ډېر مننه اغلی حمیدی. اغلی اميري تاسو څخه به پوښتنه وکم، د اغلی حمیدی خبرې تاسو واورېدلې، دوی ځینو اغوستونزو ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې ښځې ورسره مخامخ دي او د دوی د پر وړاندې هغه خنډونه چې د دې لامل کېږي چې دوی په کوچني عمر باندې ودیږي. تاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، لکه مخکې چې یادونه هم وسوه، د افغانستان په مدني قانون کې جنو د ودونو قانوني عمر 14 کال او د هلکانو 13 کال دی، او د نړۍ په غنو هوادونو کې بیا د جنو او هلکانو د واده قانوني سن 13 کال دی. ستاسو په نظر اوسنی محدودیتونه چې د طالبانو حکومت د شوز پر وړاندې رامست کړي دي چې د کار او تعلیم حقونه دي او لدوی څخه اخیستل سوي دي، ستاسو په نظر څومره د کوچني عمر د ودونو لامل کېدای شي؟
لکه څنګه چې
حمیدی ته
اشاره وکړله د په خبره تخته وویل چې دا لکه څنګه چې طالبانو د ښځو په وړاندې د تعلیم او د کار په وړاندې ممانعت کړی دی، ممانعت کوي، او دا د مشکلاتو ګراف لا لوی هم نوره هم زیات کړي چې تقریبا په دې وخت کې په همدې پوهنتونونو هم د هغه کې طبیعي د جنکیان ډېرې حد جنکیان دي چې پوهنتونونه نیمایي کې پاتې شو. نو دا هغه قربانیان دي چې د دې دنه د طالبانو په د کوم ممانعت سره دې قربانیان کېږي، یعنی جبري ودونه کېږي. او همدارنګه دا ځینې شاوه چې دي زمونږ خویندې چې دي په کوم عمر کې چې ورږي دا اوس اکثره مونږ په داسې یو ساحه کې ژوند کوم چې هلته مونږ په خپل سترګو دا حال ګورو، یعنی په مثال توګه ویلی شو چې وای اوس نه چې وظیفه شته او نه تعلیم شته، نو ولې ناسې باید د خپل لورګانې ورکړو ځکه چې نه مونږ د انتظار د تعلیم و د تعلیم څخه هم بې برخه شول هم د کار څخه، نو د دوی دا کار د مشکلاتو ګراف لا نور هم لوړوي بشي.
ډیره مننه اغلی اميري. اغلی حمیدی ستاسو څخه پوښتنه کوم چې ستاسو په نظر په افغانستان کې ناوړه دودونه څومره د دې لامل کېږي چې نجونې په کوچني عمر باندې واده سي، که د حکومت او دغه ستونزې چې په دې اوسنیو کلونو کې د ښځو پر وړاندې رامنځته سوي دي دغه یوې خواته کو، ستاسو په نظر ناوړه دودونه څومره د دې لامل کېږي؟
البته ما مخکې په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې یو د هغه خندونو د جملې نه چې ماشومان د په کم عمر کې ودی یا د اجباري ودونو قرباني دي، هغه ناوړه دودونه دي. ناوړه دودونه مثلا بدل منګه لرلو، بد ورکول چې په دې اخره کې ګراف ډېر ټیټ شوی او دا مسله وه. د دې تر څنګ هغه په ماشومتوب کې مثلا د جلۍ او د هلک ورک د جلۍ ورکړه د کورنۍ د مشرانو د خوا نه وه په نوم کول دی یو جلۍ باندې. په یو ځای کې بل دود منګه ناوړه لرلو چې د ډزو کول، یو ځای کې به د یو چا کره لور پیدا شوه بل نږدې قارب او دوی به ډزې وکړي چې دا جلۍ د فلاني هلک شله. دغه مسل د تعلیم د حق نه ممانعت دا موږ په پام په لورو پرتو سیمو کې لرلو. دغه دود او دستور چې د دې به استېدلو چې نجونې په کم عمر کې واده شي او قرباني واقع شي زیانمن شي، نو دغه مسایل دي چې د پخوانه تقریبا او خو هغه په ګراف کې کله د وخت په تېرېدو سره یا د نظامونو په بدلون سره په دې کې تغییر راغلی دی، کله کم شوي او کله زیات شوي. او اوس د دې تر څنګ مثلا اقتصادي فقر د دې غټ عوامل دی چې اوس د اقتصادي فقر د وجې واده خو پرېږده چې موږ او تاسو ډېری ته نه لرو چې ماشوم نجونې خرڅېږي پلورل کېږي، نو دغه مسایل دي چې د طالبانو د واکمنۍ پرته یا دغه اصول چې دوی وضع کړي دي، دغه تعدد د زوجاتو مسله ده چې ډېری ځایونو کې موږ لیدلي دي چې پلرونه مثلا یا یې خپل د ځوان ملګري د لاسه ورکړې ده یا ځوانۍ د هغې خپله ماشومه لور ځان ته بدل کړې ده په بدل کې ځان ته واده کړی ده یا د ورونو دپاره، چې دا هماغه منشي ضعف د اقتصاد هم کېدای شي او د دې تر څنګ یو عرف مو. نو دغه مسایل دي چې په ټولنه کې شتون لرلو کله کم او کله زیات، او تر دې دمه دا لړۍ روانه ده چې د ناوړه دودونو شتون په هر ځای کې په مختلفو برخو کې، البته د میرمنو حقونو ته د لاسرسي په وړاندې معنی ګرځېدلی دی، او خاصه توګه د بېخبري د اصولو د اساساتو نه، مثلا عدالت ته نه لاسرسی یا یو د میرمنې تګ د خپل حق د ایادې په خاطر باندې مربوطه مرجع ته ننګوار ګڼل، دا ټول هغه مسایل دي چې میرمنې په خاصه توګه نجونې د دې قرباني شوي دي او د دغه حق نه خپل متضرر دي دغه حق ته د لاسرسي په برخه کې.
بله مننه آغلی اميري، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې ستاسو په نظر کورنۍ څه ډول د خپل لونو د خوندیتوب لپاره یو سیستم رامنځته کولای شي چې په کوچني عمر کې نجونې واده نسي؟ یو برخه دغه ده چې حکومتونو په افغانستان کې د عامه پوهاوي په برخه کې څومره کار کړی دی، او بل برخه دغه ده چې ستاسو په نظر خپل کورنۍ څنګه کولای شي چې دغه ستونزه حل کی او خپل انجونی خوندی وساتي د دې پر ځای چې هغه قرباني کی؟
یو خدای چې اما په هواي چې وشي ورته او بدهم د کورونی د لحاظ چې وي کچيري د فقر غربت کموالی شي او دا په دې باندې مثبت تاثیرات اچوي. خلک خپل لورګان په کوم عمر کې واده نه کوي، په بده کې ور نه کوي، او څنګه د نور قربانيانو ورونه ګرځي هم په دې کې اما په هغه کې رول لري، هم فقر غربت کې کې رول لري. څنګه حمیدی صاحب ویلې دا زموږ د سترګو حال دی چې په کابل کې په یو نه دونه هو کسان هتا سوشل میډیا کې هم دا لیدل کې چې خپل اولادونه په لاس کې نیولي وي، یو کوچنی غوند له هغه پلاس کې چې دا د خاطر له لپاره دی. یعنی فکر وکړي چې تر دې حد پورې چې یو مور پلار اړ کېږي چې اولاد خط کې تو تدیر چې دا کچېری فخر غربت کم وي، نور په حساب کې د دوی هغه د مور په کوم په هاوی ځکه لوړ وي، هیڅ کله هغه دې یو کار ته لاس نه اچولو.
بلې ډېر مننه اغلی حمیدی، تاسو مخکې په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې یو شمیر داس کورنۍ ست چې پلرونه خپل ځان ته د خپل لونو په بدل کې ودونه کوي، تاسو په نظر آیا دا ډول جرمونه مجازات کېدل یا مجازات سوي دي تر اوسه پورې، او دا ډول جرمونو سزا وي څه ډول څه ټاکل سوي وي؟
البته په قانون جزا تر څنګ افغانستان کې د میرمنو د ملاتړ په خاطر باندې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون وضع شو. دغه قانون تقریبا درې فصله په هغه لارو چارو باندې تاکید او تمرکز کولو چې د دغسې مسایلو دپاره یو وقایوي تدابیر، مثلا کارمندنه، تعلیم، حمایت د میرمنو نه، عامه پوهاوی، د مساجدو د لارې خلکو ته عامه پوهاوی ورکول، د مختلفو لارو چارو چې په هغې کې مختلف ارګانونه تقریبا دیارلس ادارې په دې دغه قانون په تطبیق کې هغې مسؤولې ګڼل شوي دي. او یو فصل د هغې جزایي احکامو چې د بدو دپاره او د بدل دپاره، د واده دپاره، حتی د قربانۍ خپله مراجعه کوله، یا د دې ډېری میندې به چې مراجعه به یې وکړه چې مثلا زموږ لور یا د ورور دخوا یا د خور دخوا په زور او په جبر باندې په دا کم سن کې پاخ د واده، چې د هغې بیا هلته غوښتنه د متضرر په نظر کې نیول شو او د قانون احکام هغه د کورني مسلحت او کورني نظام د ساتلو په خاطر باندې دا مجوز ګڼلی و چې په بعض ځایونو کې که مثلا عامل د قضي د دغه لاس د دغه عمل نه لاس اخلي او قرباني هغې ته بخنه کوي او خپله قضیه وایي چې زما د په همدغه حالت کې مثلا د رسیده په حالت کې، د مظنونیت په مرحله کې، د عامل د قضي همدارنګه د اتهام په مرحله کې د هغې نه هغې ته عفه کوي، نو هغه کولی شي چې بیا هغه د مجازاتو د تطبیق لړۍ ماتل شي. نو هغې دپاره غیر د پوهاوي نه دا مو چې که څوک په دغه عملو باندې هغه مسایل چې مثلا جرمي وصف ورته ورکړل شوی وي، او همدغه د بد او د بدل موضوع هم وایي، د نورو مسایلو تر څنګ، او په هغې کې مثلا پنځه مورده په اول قدم کې نورو چې هغې ته بیا ته د متضرر رضایت او د متضرر درخواست هم نه کتل کېدل. ارګانونو به کشفي او حقوقي ادارو به او خپله اقدام کول راستل او په عمل کې به داخلېدل او اجراات به کول. خو دغه موارد چې د بد و بدل موضوع و دي کې به اختیار خپله متضرر ته او زیانمن کس ته او د هغې اوله درجه قاربو ته ورکړل شوی و چې هغې به مراجعه وکړله، داسې مسایل ته به رسیدګي کېدله. د متضرر په غوښتنه که متضرر به غوښتل شي دا مسله د منځګړیتوب د لارې حل شي، د هغه منځګړیتوب د لارې حقوقي مشاورین به دوی ته ټاکل کېدل، مدافع وکیل به ورته ټاکل کېدل، او که متضرر به غوښتل چې عامل د قضیې د عدلي پلټنې لاندې راشي، بیا به هماغه پروسیجر د سکري او تعقیب او تحقیق او دا به پرې عملي کېدلو. حتی ډېری کسان د محاکمې مرحلې ته رسېدلي دي چې موږ ډېرې بېلګې د دې مواردو لرلې. اوس بدبختانه موږ وایو چې پخواني نوي قوانین رامنځته شوي لاندې او پخواني هغه حقوقي چوکاټ حاکمه ډله د هغې تابع نه ده. نو اوس موږ د میرمنو د ملاتړ په خاطر باندې داسې کوم حمایتي میکانیزم نه لرو، هغه شرعي اصول هم چې عملي کېږي په ډېری مواردو کې، مثلا په حدودو کې او په قصاصو کې او په دیت او په دې مسایلو کې، موږ ګورو چې هغه هم د هغه شرعي احکامو سره په مغایرت کې او په تناقض کې واقع شوي.
بلې، ډېره مننه آغلی حمیدی. تاسو ځینو مهمو ټکو ته اشاره وکړه آغلی امیری. د تاسو واورېدل چې آغلی حمیدی یادونه وکړه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون جوړ شوی و په افغانستان کې، چې دا اوس نه عملي کېږي. د یو حقوقي او عدالتي نظام په نشتون کې قربانیان ستاسو په نظر څومره لا نور له خطر سره مخامخ کېدای سي او مخامخ دي؟
پوره چې په یو نظام کې د کوم قانون چې هغه نه پلي کېدل شي پلي کېدل وي، هغه کې ډېر قربانیان ښځې وي. متاسفانه لکه موږ په افغانستان کې تېر نظام کې د هغه قانون لره خو مګر دومره تطبیقېدنه په هغه اندازه چې باید شوی وو هغه اندازه نه وه. ډېرې ښځې د قربانیان وو. همدارنګه په افغانستان کې متاسفانه چې د ښځو حمایت هم دومره نشته، پشتیبانۍ نشته. داسې یو بیخي هغه په سترګه په دراندې سترګه ورته نه کتل کېږي. دغه دې ثبوت دی چې په دراندې سترګه نه ورته کتل کېدی. دې ثبوت دی چې په بدو کې هم ورکول کېږي، د ناوړه عملونو لپاره هم ورڅخه کار اخیستل کېږي. په اوسنۍ حالاتو کې متاسفانه چې دوی اصلا کوم قانون نه لري، حتی هغه کوم بخشو وم د وزارت او هغه د هي تبديل کړی دی امر بالمعروف باندې، یعنی په ټول چې افغانستان کې د ښځو لپاره اصلا قانون وجود نه لري. اوس حالت کې ډېری قربانیان ښځې نوې ځوانې نجونې دي چې تقریبا د دولس ادارې سرنې څخه نیولې اکرمرسولنې نه ځوانان راځي، هم چې پاخه عمر ښځې راځي، چې په دې کې ډېرې ښځې هم د کونډې هم دي، د سرپرسته خلک دي، د سرپرسته خلک دي، د دوی څوک نشته چې د دوی ملاتړ وکړي، او د دوی د داسې د میکانیزم نه شتون قربانیان همدا ښځې کېږي.
بله مننه آغلی امیری. آغلی صبرینا حمیدی او آغلی هدیه امیری لمر سره ملمنی دی او ریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو او ریده ازادي رادیو اونیز خبرونه د زما حق تی روانه ده. اوس هم یو راپور ته غوښ نیسو او بیا به بیرته لخپلو ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. د طالبانو ته حکومت احصایه او معلومات ملي اداره وایي چې په افغانستان کې نږدې 40 سلنه جونې له 40 کلنۍ څخه مخکې واده ودیږي. د یاد ادارې د 1400 لومړي کال د سروې له مخې چې د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د وجهي صندوق یا یونیسف په همکاري او مالی ملاتړ چمتو سوی ده، په هلمند او هرات ولایتونو کې د کم عمره ودونو تر ټولو لوړه کچه 2.2% یاده سوی ده. په دې برخه کې به یو راپور ته غوږ ونیسو او وروسته به خبرو ته دوام ورکړو.
څلور دېرش کلنه سنم کبیری د کندز ولایت اوسیدونکې ده. نوموړی چې درې ماشومان لري ازادي راډیو ته وویل هغه مهال چې هیڅ د واده په معنا نه پوهېده کورنۍ یې واده کړه. سنم وایي
په دریا خانوادې بزرګ شدم که هم پدرم بې سواد بود هم مادرم بې
زه په داسې یوې کورنۍ کې لویه شوم چې پلار او مور مې دواړه نالوستي وه. په ټولیزه توګه ویل کېده چې نجلۍ پیغله شي باید واده وکړي. دې خبرې ته یې پام نه کوه چې په کومې کورنۍ کې چې لور ودیږي 15 یا 40 کسیزه ده، او آیا زموږ لور د دې لویې کورنۍ له عهدې راوتی شي او کنه. 14 کلنه وم چې واده مې وکړ، له ځان او ټولنې خبره نه وم. ډېره خوشحاله وم چې نوې جامې اغوندم او یوه خوشحاله شپه به ولرم.
شما دوستای ما در کنار ما جمع میشون و ما یک شب خوش را می داشته باشیم.
سنم 15 خویند لري او په خبره ټولې د کم عمره ودونو قرباني شوې دي. هغه د خپل یوې خور د واده په حق ازادي راډیو ته داسې وویل.
یو خور مزما کده خورت بود، یک سال خورتر بود، 15 سال سن داشت، به یک مرد کهن سال.
یو خور می تر ما وړه وا او 15 کلنه وا. هغه یو سپنجری ته واده کړه چې اوه ماشومان درلودل، او ل یو نیم کال ورسته د هغه د بنی زوی زما خور ووجلا. هغه یو ماشوم درلود او د شپږ میاشتو امیدوار و. زما د خور میړې هم وواجه، او زما مور چې هغه کرملمنه وا هغه هم ووجلا. یعنی په یو ورځ کې زموږ د کورنۍ درې کسان شهیدان شول.
ما حامله بود، عرصه د یک روز په خانواده ما 3 نفر شهید شدند.
سنم د کورنۍ ترمنځ ناوړه دود او کلتور او د سواد د کچې ټیټوالی د دې کار لامل بولي، او لنور کورنۍ غوړي چې د خپل لونو د ژوند شریک د ټاکلو حق دی ورکړي. په امنه حال کې زرغونه ولی چې د کم عمر ودونو د مخنیوي په برخه کې فعالیت کوي، ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کم عمر ودونه اوږده سابقه لري، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته او په ټولو برخو کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د دې لامل شوي چې د کم عمر او اجباري ودونو خطر ډېر شي. نوموړی زیاته کړه
په افغانستان کې د کم عمر ودونه ډیره سابقه لري چې دود او کلتور په دې کې خپل رول لوبولی دی. کله چې نجونې په کم عمر کې ودیږي له تاوتریخوالي سره مخ کیږي چې دا نه یوازې د دوی په روح او روان بد اغېز لري، بلکې له ټولنې څخه هم ګوښه کوي. د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته په نجونو محدودیتونه ډیر شوي دي، چې ورسره دا مسله نور هم ډیره شوې ده، او پیغلې نجونې په زور ودونو ته اړیستل کیږي ځکه ښوونځي او پوهنتونونه د هغوی پر مخ تړل شوي او له ټولنې څخه ګوښه کیدل په پیغلو نجونو او کورنیو ډیره تاثیر لري.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم مخلو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت احصایې او معلومات ادارې په 1401 کال کې د څو شاخصونو کلستر په سروې کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف په همکارۍ او مالي ملاتړ ترسره شوی، ویل شوي 24.9 سلنه نجونې له 13 کلونو کم عمر لري متاهلې دي. د دې سروې له مخې په هلمند او هرات کې تر ټولو زیات د کم عمر ودونه 2.2% او په کابل کې 28.6% ده، چې اوس مهال د دغو ښځو عمرونه د 40 او 49 کلونو تر منځ دي. د دغه راپور په یوه برخه کې ویل شوي چې له 40 تر 49 کلونو ښځې 9.6 سلنه یې په 15 کلنۍ کې واده شوي دي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ادارې دا هم لیکلي چې د ښځو تر منځ د کم عمره ودونو کچه په کلیو کې 40.9 سلنه او په ښارونو کې 3.3 سلنه ده. دا سروې په داسې حال کې ترسره شوې چې ښځې په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو لکه زده کړې، کار، له محرم پرته تګ راتګ، پارکونو او لوبغالو ته له تګ څخه منع شوي دي، چې د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې دې کار د جبري او د کم عمر نجونو د ودونو زمینه برابره کړې ده.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
تاسیز مجرغله ازادي راديو اوري د ازادي راديو اونيز خبرونه د زما حق دی روانه د زموج ملمنی اغلی صبرینا حمیدی او اغلی هدیه اميري لمش سره په دې خبرونه کې د استودیو کې وصل دي. له دوی سره به خبرو ته دوام ورکړو. اغلی حمیدی، تاسې په راپور کې واوري دل چې څه ډول جونی او کم په کم عمر کې ودونو ته اړستل کیږي، که تاسې په دې برخه کې زموج اوریدونکو ته څه خبري وکړي چې د کم عمر ودونه څه ډول باید
لرلایسی؟ البته دا خوازی او جواد هم ده چې د کم عمر ودونه هم فزیکی هم روحی او هم روانی ډېرې بدې پایلې لري، ځکه موږ بیلګې او پایلې موږ بیخي ډېری موارد لرو چې هغه کسان چې په کم عمر کې واده شوي دي، مثلا دوی د صرف بدبختانه موږ وویو چې اکثره علمان په دې تاکید او تمرکز کوي چې د بلوغ صرف هغه هماغه مرحلې ته چې جسمن یو دلی یو هغه جسمي بلوغ ته ورسیږي، نور دې ته نه ګوري چې هغه روحي بلوغ ته رسېدلی، هغه عقلاني بلوغ ته رسېدلی ده. هغه دې ته آماده ده چې مثلا ځکه د واده خپل دواړو جانبینو ته هم مسؤلیتونه متوجه کوي، هم وجایب ورته متوجه کوي، او هم د دواړو جانبو حقوق په دې کې واضح کیږي. کوم وجایب چې د واده د حق په اساس باندې یو ښځینه یا نارینه ته متوجه کیږي، هغه دې ته آماده دي په دغه سنو یا په دغه مرحله کې کنه دي آماده. موږ ډېرې نجونې کتلې دي، یا تازه خپل ډېرو بیلګو شاهد یم چې نجونې ما ته راغلې دي چې په هغه اندازه باندې دوی د فزیکي تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي، په دومره کم عمر کې چې یعنې په 12 او 13 کلونو کې چې د دوی په وجود باندې یا په بدن باندې د څه سالم ازینو یا د قتلونو قربانی شوی، وجل شوی دی، وهل کیږي، تکاول کیږي، روانا متاثره کیږي. د خپل د ماشومتوب په مرحله کې د ماشوم راوړل ته یا مجبوره کیږي، یا خو طبعا د واده چې وسو هغه په ماده سنجونې لیدلی چې په 13 کلنۍ کې مثلا د خپل بیرته مور شوی ده، هغه به څرنګه وکولی شي چې د اولاد پالنه وکړي، هغه به څرنګه کولی شي چې هغه سالم اولاد نړۍ ته راوړي. روانن مثلا د اتازان وجنو ته خلګو لاس اچول دي، ځان سیزنه ته لاس اچول دي، د دې تر څنګ بعض نور مسایل دي چې دا ته د ماراماتو د خوانه د خپل کورنۍ کې د جنسي غوښتنو سره مخامخ شوي دي، ځکه د اچاته چې واده شوي کې دي شاغې ماشومان او د ماشومان وي به کده نه د منل شوي د خپل ژوند په مسایلو کې دا مسایل کتمن شي، او د کورنۍ هلته خو د کورنۍ مثلا د غیرت او همت د کورانی د نوم مسلې به تام دغه چلې قرباني واخی شوې ده، د ژوند د حق خپل شوې ده. د څه قضې منګلرل چې د ویل شو یو تا خبر ورته ورکړ شو دغه څه مسلې قرباني و چې مونږه دا مسلې افشان شي، مونږه تا وژنو. بیا تا هغه جلې په د حالت کې راوړل و چې فکر کول چې دینه د ژوند د حق خپل شو سلور پینځم اشتهغه په کومه کې و پینځم اشتباه چې د کومه نه راغله، یعنی هغه جلې چې خطا کوله زما د خپل اند یو فرش پروت ول، د کورنۍ مشان ول چې د فرش لري کې چې دا به په وینو باندې ناول شي. انسان سره فکر وکي ان د انسان د وینې نه د فرش ارزښت دی. نو د څه ډیرې مسائل شته چې مثلا بیرته د کورونو نه تیښته، د دغه سنجونو د کورونو نه فرار، جرمي اعمال او تلاش اچول، د تاوتریخوالي سره مخامخ کېدل، هم فزیکي تاوتریخوالي هم رواني تاوتریخوالي، ځکه هغه عقلاني لحاظه کامل شوي نه دي، هغه د اهلیت مرحلې ته نه دي رسېدلي. څه چې د کورنۍ تقاضایي یا د واده د حق تقاضایي، او څه چې مثلا د کورنۍ د نورو غړو تقاضایي، هغه دې ته ماده چې هغه ټول دغه غوښتنې سر تر سولې وشي عملي کولې وشي. کله چې دا نه عملي کیږي بیرته به هغه د ستونزو د مشکلات سره څنګه چې ما مثلا په اول قدم کې هغه د تعلیم د حق نه محرومیږي، اوس خو واکه ما ډله محروم کړي خو دا څه واقع کېدل چې دوی به وړي واده شي د تعلیم د حق نه به محروم شي، د ستونزو سره به مخامخ وي، د جسمي لحاظ به متضرر شي، د روحي لحاظ به متضرر شي، یا تر ډیره جرمي اعمالو ته مثلا ځان وژنه، ځان سیزنه، د کور نه تیښته یا د کور نه وتل چې ما کورنۍ به هم دا مجبورولی هم د والدینو د خوا ته زمونږ نوم او نشان ستا خواته به ور باندې فشار دوی به مجبور شي چې په داسې سرنوشت به اوښته شي چې د نورو اعمالو به دوی قرباني شلی او بالاخره حتی داسې بېلګې مونږ لرو چې په دغه لارو کې خپل ژوند د لاسته ورکړو، دوی به د مجازاتو لاندې راغللی، دوی به مابوس شتلی. نو د یو انسان هغه راتلونکي ته به ستر زیان واوښتو د دغه ودونو په اساس باندې. او بېلګې همدغه په یوازې د دې چې واده د هغه کورنۍ دپاره د واده حق بنسټ ګڼل شوی دی، د کورنۍ د تشکیل دپاره، او بیا همدغه کورنۍ ده چې ټولنه جوړوي. که کورنۍ سالمه وي خو هغه به ټولنه به هم سالمه وي، سالم افراد به ټولنې ته وړاندې کړي. او که کورنۍ د کورنۍ د حق د واده هغه مسایل چې ورته اشاره شوې ده، یا هغه مسایل چې علماو په تاکید او تمرکز کړی دی، زما د علماو نه هدف تنها دیني علما نه دي، تبابت په تاکید او تمرکز کړی دی، مثلا د نورو علمونو لکه روان پوهانو دوی په تاکید او تمرکز کړی دی چې د واده د حق لپاره کوم سن مناسب سن دی، او دغه به د اتلس او یا شپاړس دائم او سات څنګه ایسته دی. ډېر دغه نشته چې حتما به په همدې سن کې څوک واده وکړي، خو هغه او سات سن ته هم څوک نه ګوري. د هغې نه ښکته په سن کې په کم عمر کې په ماشومتوب کې حتی موتو اشخاصو ته مجانینو ته ولې نجونې واده کېږي چې د کورې ودان شي، دا به هم سم شي. ورته هغه یو بل کس خپله قرباني خپله متضرر دي، یو بل کس ورته قرباني شي، نو پایلې ډېرې زیاتې دي. یو څو بېلګو ته ما اشاره وکړله.
مننه آغلی حمیدی. آغلی امیری، آیا تاسو هم داس پیشی پا لیدلی دی او ریدلی دی چنجونی پا کم عمر واده تا آرستل سیوی وی او بیای چه ډول بعدی پایلی در لودی؟
بشیر صاحب، ما تقریبا همدی بشی لیت یول سال اگستار کلی مطاست پانا موتا بدست یو قضی راتلی بشیر صاحب چی یعنی من بابا پلیزه پا یعنی حیران پاتی که دو جدا پا من کل قرن تی جون کهو دسی که جرکان براتلنی چی اگوی با بدو که اخسته دیوی او میرون اگوی لار ول بالخصوص یعنی آلا بزای چی غب که زیاد دی لگه مناطق کنالی اگوی که دسته که زیاد غوښتنه ورنه کوله، حال دا چې یعنی دوی ټلیفوني نبدوس امکانات لرل چې هغوی سره دوی اړیکه ونیسي، خو بالاخره دا نجلۍ خپل ژوند ته په پای کې کوي سپېشي کوي. دوی نورې قضیې موږ سره وې چې یو بل نجلۍ وه چې ورور یې قتل کړی و، هغه په ځای کې ورکړی وه څه چې دا نجلۍ هلته ورته ویل کېږي ضروري نیړه کوته، یعنی ډېر بد حالات بد ژوند ورته ورته وي، بد ژوند ورته وي. کله چې هغه نجلۍ زموږ ته راغله یعنی دا هغه زما ټول چې داسې راځو دا خلک اوري، هغه یوازې دوه زر کلنۍ ژور هسې راغلې وه، وایي ما نه کوم څه ویل څه چې دا موږ اخیستی دی، وایي چې مې خپل پلار کور ته تللم تقریبا اووه کاله وروسته، وایي ما وویل چې چېرته خپل هغه کور ته لاړه شم، هغه وویل چې یعنی موږ څه څنګه دي هغه تاسو څنګه وراوړي دا کوم څه هغه څه زموږ درته درکړي هغه هغه روانه وایسته اوسته ته څه چې هغه قضیه موږ په مخ وړل او دا درې موږ هغه ته وسره لږه وایي وایي دا ټول پاتې دا څه مراجعه کړې زموږ یو څه نو ولې هغه تک په لور سره او بسترینه 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 د دې حالت قرباني ځخله یوهره ما زه دې ته نه ورځه چې ما دې نه هم څنګه غوږم نه هم څنګه غوږم چې څه څه د واده څنګه په لمنه په ویل کې یو څه څه سره یو څه څه سره دې قدر وړي او زه باندې په مشکلات سره خو هم د شي څنګه په وانستان کې ډېر ژوندې مثال نه لرم دې دا ځا دې دا ځا ډېر مشکلات سره برابر دي
اوس هم یو اوریدونکو را سره دی ل دوی سره به خبرې وکړو او بیا به ملمنو تراسو مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
خور جان محترمه تا ته سلام او د ملمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم همدرد من لغمان
همدرد صاحب انا چې تاسو مشت زنګ وهلې دی تاسو زموږ ژغه د آزادی رادیو څخه اوري او د ازما حق د خبرونه روانه ده همدرد صاحب دغه موضوع چې د پکوچنی عمر باندې جونی ودونو ته اړستل کیږي تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړي آیا دا ډول پیښ تاسو په خپل سترګو لیدلې دي
بله خور ډیر مې لیدلې دي په افغانستان کې او بیا خصوصا په دې ولسی خلکو کې کانا دا ډیر غټ رواج ګرځېدل ایسو سیات نوار کې سو کانا دې جلې تا مطلب دی او خپل خوخ کانا دې ماغه مالک خوخ دا دی هغه واغدار دی هغه سرپرست شي بس په کومه توګه د ته حق کاری بس بیا نور دی چا پروا هغه کې نه کوي ولاو کاغه دې کور خلک هم خلاف نور بلا جلینا هم دا مغه سرپرست مغه خپل خوخه کوي زه بدر ته یو بیل غو خره مغه سلام نو د شیخانو کوم راځي نو دې دا قرض دوست ول خور جان قرض به ډیر کور چانه بسار سبه په قرض اخستل بس یو ممدغه څنګه کړپان خلک ملاغی نه قرضونه کول هغه نه بس زر غختل هغه به 5000 ورکول هله هله بس هغه کور کې به هم کې ناشته هغه چا چې پیسې ورکول نو لوري ورکړه لیدل و وړه کېبل اورځي چې خېټې ډېرې واړه ولې درې سالور لا کاردار کورته له وروره پیسې نه راکا ورته پیسې خونسته وای خانستا و بس بل جمعه دې لور ته واده بندوبس وکم راځو کبه دې تیار کړو نه ونه هم دې در نه دی آی نو کنه هغه جنې به همدغه چې لاس نیولې ته بوت لا هغه مشران او سم مختورن ګرځي نو ستدې د څه خبره ته سوچ وکړه خو رسیدا دی چې وځ جلې لزان نه خبره نه دا ناغه پیسې چې هغه د کارس کړی هغه خوري خبر په کومه لار ته لیو دی هغه ټول ژوندۍ هغه داخل ګو سره یو سپینګری سړی ته لاس نیولې بوت لا او ژوند ور سره روان کړه د کمرې کچوینو هغه یې تیرېال تا
مننه همدرد صاحب چې تاسو د ناوړه دودونو په اړه باندې د خپل سترګو لیدلې حال را سره شریک کړ همدرد صاحب دا سه هم ویل کیږي چې کښې شکایت وکړي هغه ته په بده سترګ باندې قتل کیږي تاسو په نظر څنګه دا ستونزه حل کیدای شي
دا ستونزه زه خود زه حل کیدای شي خورځه کنه زه خپل دغه نه نظر دا چې کله یو انسان خپل ځان دې خپل چار چوکات څلور اندامو دې خپل بدن حق ونه پیژني اغه نه بیا دې بل چا حق غوښتنه خوشي د ما په نظر باندې احمقی ده اغه په دې کنه چې وزګور زه اوس یو خپل ځان حق کته زنم زه خو دې یو پردي شری حکم نه په معلوم زه کده اغه ما نه ډیر ته پختنه کیږي کنه دې خپل دې اغه غم ما سره نشته چې زه دې اغه حقوق ما سره دې خپل دې ځان دې حقوق غم ده نه زه د غوام چې دې خپل دې ځان دې حقوق په خاطر باندې دې دوی چا حقوق څوک نه پېماله یاد دې دې کاغه خپل یو کاغه پردی هزار دې شي او یو زری کاغر بچا غړت نه راسي او خپل خو حق لري دا اولاد دمن حق لري خورځه کنه سی سی بی سی ډیر دې کاغه ګوره ورکه نه پیدا شي عمل کوي دنیا پر رابطه نه لري هغه ما نه سوي له شروع کې هغه خپل بلار امور دې زمي حاله حاله من خپل واړو وړاندا غش بلار امور دې سړي ډیر غلطه خپل سرپرست دي ډیر غلطه تم یو هغه سي بیا غټ چاته دې خو تم یو دې ګړې دې دې او ساين تم دې یو هغه چا بیا په سین لا وکي یا دې ور کې غورځینو دا ډیر زیاته دې ما په نظر باندې دا دې شي له یو دې زبانه مال چې اخلي او بس تور سره زیاته کوي او انسان خو خپل ډیر کرامت او شرافت الله پاک ورکړل اشرف المخلوقات کې راغله
مننه همدرد صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او له موږ سره مو خپل نظر شریک کړ. اوریدونکو تاسو موږ غله ازادي رادیو اوري او د داز ما حق د خبرونه روانه ده. از موږ ملمنی اغلی صبرینا حمیدی او اغلی هدیه امیری دي. اغلی حمیدی تاسو څخه پوښتنه کوم چې تاسو په نظر باندې په اوسنی شرایطو کې دا ډول راپورونه چې په خپل د طالبانو د خوا څخه خبره سوي دي چې دوی ویل دي چې په افغانستان کې څلويشت سلنه پوری تر اتلس کلنه کم انجونی ودیږي، څلويشت فیصد انجونی. دغه راپور د طالبانو د حکومت احصایه او معلوماتو ملي ادارې خپور کړی دی. دوی څه ډول کولای سي، کوم مسؤلیت لري د حکومت په توګه باندې طالبان یا د حاکم په توګه باندې چې اوس کنټرول د دوی په لاس کې دی، چې د دا ډول پیښو مخه ونیسي؟
البته مسئولیت خودی هغه وخت کې مسئولیت یو چاته راځي چې هلته یو قانون موجود وي، هلته یو سند موجود وي، یو تګلاره موجود وي. دوی وایي چې موږ هغه اسلامي اساساتو ته، اسلامي جزاګانو ته باندې موږ عمل کوو. کوم څه چې اسلام ویلي دي د مجرمینو د مجازاتو په هکله باندې، کوم څه چې اسلام ویلي دي او حنفي فقهاو ما مخکې مشاره وکړه چې پنځلس کلن نه د جلۍ دپاره تند بلوغ په دې باندې اتفاق کړی دی، خو به هلته به عقد اختیار ورکړ شو چې که څوک مثلا د اتلس کاله عمر ته رسېږي د دغه واده نه رضایت نه لري، کولی شي چې هغه عدلي قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي. اوس په کوم ارګان ته څوک مراجعه وکړي؟ د طالبان د دوی دپاره هغه میکانیزمونه، طالبانو هغه سیستمونه ټول ړنګ کړه چې د مېرمنو د حقونو د ملاتړ دپاره په اول قدم کې د ښځو چارو وزارت دی د منځه ویړو هغه سختارونه ټول لغوه کړه چې هغه د مېرمنو د حقونو د ملاتړ دپاره و. کوم هغه حقوقي اسناد چې هم نړیوال هغې ته نړیوال اسنادو ته افغانستان ژمن پاتې و، ژمن یې کړی و او مطابق د هماغه اسنادو یې خپل قوانینو کې د هماغه اسنادو محتویات راغستي و او ځای په ځای کړي. هغه اسناد دی ملغا اعلان کړه، اوسه پورې دی هغه نه کوم اساسي قانون، اساسي قانون دی نه لري، د کوم مقیم نظام تابعین دي. موږ ګورو چې د دوی په خپل دریځ کې اختلافات دي، خپله د دوی تر منځ په ډېری مواردو کې د دوی مختلف بېلابېل ډلې د دوی مختلف نظریات لري او تصامیم هغه څوک نیسي چې مثلا د همدی په دې خپل ګروپ کې تصمیم نیونکي ډله معلومه ده چې هغه د قندار سوره ده او هغه سخت دریځه خلکو. نو کله چې دوی د پاره او د دوی د خبرې چې تاسو واورئ، د دوی د چارواکو خبرې واورئ، د دوی هغه علما چې د دوی د ادرس نه غږیږي د هغې خبرې واورئ، هغې تاکید او تمرکز په همدې کوي چې والله صرف د مېرمنو په وړاندې او د نجونو په وړاندې هغې جنسي دید لري، هغې د مېرمنو د انکشاف دپاره، د مېرمنو د پرمختګ دپاره، د نجونو د پرمختګ دپاره هېڅ کومه برنامه او هېڅ کوم میکانیزم نه لري. دغه راپور چې دوی نشر کړی، د دوی راپور په پایله کې دوی څه ژمنه کړې ده چې موږ به څه وکړو د دوی دپاره، کله چې سیستم موجود نه وي، کله چې حقوقي اسناد موجود نه وي، حقوقي چوکاټ موجود نه وي، پالیسي ګان موجود نه وي، نو هلته تمه نه ځي چې دوی که د دغه مازل دپاره ناست او یو پالیسي تدوین کړي، یو طرحې جوړه کړي چې دغه مازل سره نجونې مخامخ دي، د طالبانو د ډلې د حاکمې ډلې پالیسي او دریځ دغه شی ده خو نه لري. دوی خپل دریځ نه دی څرګند کړی تر اوسه پورې د دوی مازل د مخنیوي دپاره. موږ هغه وخت د دوی نه تمه او توقع ویلې کېږي چې موږ وایو چې دغه اسناد موجود دي، نړیوال اسنادو ته دوی ژمن نه دي. کله چې نړیوال یا د ملګرو ملتونو استازي د دوی دپاره د بشري حقونو په تحفظ کې صرف بشري مرستې دی او مېرمنې د دغه بشري مرستو په خاطر باندې او د جلب په خاطر او خپل د حمایت په خاطر، خپل د غوښتنو په خاطر په یو شکل نه یو شکل دوی برمته نیولي دي او هغه نړیوالې ټولنې ته مخکې کوي او د دوی نه د یو ابزار په توګه دوی استفاده کوي، د یو وسیلې په توګه د مېرمنو نه استفاده کوي. نو کله چې د دوی دریځ په دې شکل چې دوی صرف جنسي دیدګاه مېرمنو ته ولري وګوري چې ښځه چې مغاټه سو مثلا واده وکړي یا یو چا ته ووایي چې ته یو مېرمنه، یعنې په ټولنیزو بحثونو کې د دوی غټ غټ خلک موږ د دوی د بحثونه چې رسنونه اورو، کله د دوی د بحثونه ډېر دردونکي دي. د دوی د انسان په وړاندې د دوی فکر او دیدګاه په دغه شکل باندې ده. نو کله چې د دوی دیدګاه او تصور په دغه شکل باندې او کوم سیستم موجود نه وي، کومه اداره موجوده نه وي، استمونه د ایران کړی دی د منځوي وړل قوانين د ملغا اعلان کوم نوې پالیسی او تګلارې دین لري نه د نور مسایل د بهبود لپاره کاغې اقتصادي مسایل دي کاغې د فقر د کچې ټیټواله ده ته مثلا فقط صرف همدغه فرامین دی متواتره فرامین ورکړه چې په څه شکل باندې میرمنې ګوخی ته کې میرمنې د ټولنیز فعالیتونو او په څه شکل باندې د میرمنو د ورسته تک لپاره دی سیستماتیک خنډونه جوړ دي نو د دې نه به تمه چې موږ وویل چې دوی دغه کار وکړي دوی ته دا وړاندیز وکړو چې قانون دا شی وي او هغه کوم اسلامي اساسات هم چې دوی وایي چې موږ د هغې په موږ عمري عدالت تامینو او هغه په هغې شکل هم دی روان دي د دوی فقط هغه د اسلام د اساساتو نه د اصلي دین او سیاسي دین ترمنځ د دین او مذهب مسیاسي کړی دی نو د سیاسي او مذهب او دین د مجرینو نه به موږ غوښتنه چې وکړو چې تاسو دغه شکل باندې مخکې لاړ شئ او که غوښتنې ته کېږي هم دوی بېرته خپل شرایط وایي او هغه خپل د شرایطو په وړاندې دوی هېڅ نوه ژمنه نه لري چې وکړي زمونږ دا شرایط دي وروسته د دې شرایطو د عملي کېدو نه به ځکه دوی په بار بار ژمنې وکړلې بېرته خپلې ژمنې ماتې کړې په ژمنو باندې خپل ونه درېدل هغه په حق باندې وفا کول اسلامي اساسات لري دوی په هغه خپل کوم عقدونه چې دوی کړي کوم ژمنې چې دوی د مراکې د مهال نه نیولې تر دې دمه پورې دوی په یوه ژمنه خوستن د میرمنو د حقونو په تحفظ په برخه کې او د بشري حقونو د تحفظ په برخه کې د بیان د ازادۍ په برخه کې دوی په یوه باندې عمل ونه کړ وروسته د دې نه د دې نه تمه او توقع فقط هغه وخت کېدلې شي چې هغه کومې تګلارې نه چې دوی راغلي دي د هغه تګلارو مجرین او د هغه تګلارو هغه لیډران دوی ته وویل چې تاسو اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې اوس خپل دریځ ته تغیر ورکړئ او په دغه بل شکل باندې مخکې لاړ شئ نو نو د دې نه تمه او توقع فکر نه کوم که موږ اوس دوی ته د کوم صنعت پر بنا باندې ځکه نړیوال اسنادو ته هم دوی ژمن نه دي او داخلي هم دوی څه نه لري چې موږ د دې نه غوښتنه وکړو چې تاسو خپل دغه صنعت ته په کتو باندې تاسو مخکې باید لاړ شئ
مننه آغلی حمیدی اوس هم فکر کوم چې یو اوریدونکی را سره دی اوریدونکی برا واخلو بیا به د میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
او مننه البته محمد نبی احمد یم بغلانه می تماس دی والا محترم خدای کی جوړ روغ وسې کی تاسو محترم
ډیره مننه احمدی صاحب تاسو د داز ما حق د خبرونه او یو د موضوع په اړه باندې کومه تفسیر لري مهرباني
او خوشاله وسې کی البته وخت خو هر انسان حق لري په چوکاټ د اسلامي قانون کې تقریبا هیڅوک نشي کولای ملالی د چاک تر واخلي یعنی یو هو بشري حق څنګه نړیوالو وړاندې کړي ډیر مملکت وته ډیر سنجم پیدا کړي خلکو ته یعنی تقریبا هغه اساس نه لري تقریبا د اسلامي چوکاټ سره یعنی هغه اوس په لحاظ کې یعنی موږ تاسو د ټولنه کې یو اسلامي پیړی کې نه ضرورت ستل سی یو اندازه بر خلک تعلیم وکړي نه ډاکټر سی یا نرس سی یا مثلا نور عمر کې یعنی ضرورت لري خلک یعنی مېرمنو ته ډیر ارزښت ته وسو بدبختانه چې وګورو افغانستان کې موږ تاسو ډیر ستونزې لرو نو یو اندازه چې موږ تاسو په ګرو کې د بشري حق څخه زیاتره وخت نه لري یعنی ما مخ کې ویل چې دا چندان یعنی واځي خلک شي هغه تقریبا اغه ته د سمنه کاریږي یعنی ولې مون قانون درو اسلامي یعنی تقریبا د وکي ار سړی د شپګر کوه شهر مېرمن دومره نه لګیو نه
شي په احمدی صاحب بلې تاسو فکر کوئ چې اسلامي اصول او اسلامي قوانين د بشري حقوقو سره په ټکر کې دي یعنی اغه د بشري حقوقو پر بنسټ ولاړ نه دي د انسانانو حقوقو ته اولویت نه دی ورکړي
او بل څه دا خو د سرمانه ما خو موږ د شیوای کنه اسلام څنګه ارزښ ورکړی انسان لپاره مسلمان لپاره دا ډیر مهمه ده یعنی په دې چوک معنا باندې یعنی یو چوکاټ لري هغه چوکاټ کې هر څوک نشي کولای خدای نه خاصه چې شاک طلب کیږي د شاک پای مال کی نو یو خبر افغانستان کې دا ملالی جان ما دل پر زنګ مو چې موږ تاسو د افغانستان کې موږ ټولنه کې بیا د تبل رواج دی پښتو یو جرګه جوړی د پښتو په حساب لري دلته طلب کیږي دغه کې باید خلک علما مداخله وکړي دغه خلک پر دا بس سپینګری چې یو چاسه یا کوم مشکلات یا مثلا د کوم اغراضی د کلکور کې یا دی وای چې موږ یو جلسه لرو تقریبا د پښتو په حساب باندې چې واقعت ته اختلافي کیږي نو په الهی قانون کې وګوره ملالي هیڅوک د چات نشي په مالوالای کې اماراتي کبل سو کې کلیوال سړی نو ولې سه الله پاک انسانانو ته ډېر کرامت ورکړی دا ډېر مهمه یعنی او انسان ډېر ارزښ لري په اسلام چوکاټ کې نو دغه کې باید خلک فکر وکړي او بل مخ کې چې ما ویلې دا پښتو ټولنه کې وګوره دته یو بد رواج ده یعنی د خلک دینځه یو جګه مسله راځي یو زوار جلی سوالس کله جلی یو زړه سړی ته ورکی په الکه اندر سپ سی وي دغه یو اختلافي د غرض ظلم ده دغه د بیت خاص د افغانستان خلک یا علما ډیر خاص توجه کی دغه دوه دستور باید ورکی دغه چې موږ ناراض یاست نور خو اسلامي شوکت کې موږ ارس غواړو او ان شاء الله موږ ته اسلام راکړي دي دا خامخا موږ نسو نه اخستلای
بله مننه احمدی صاحب زه فکر کوم چې موږ میلمنو هم دا خبره وکړل په اتفاق سره چې د دوی په نظر باندې د افغانستان اساسي قانون مدني قانون فاميلي قانون ټول د شریعت پر بنیاد باندې جوړ سوی و چې هغه اوس نور نه عملی کیږي په دغه قوانینو کې د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون هم موجود و چې اغلی حمیدی یې یادونه وکړه چې دغه هم د شریعت پر بنیاد باندې جوړ سوی و او که څه هم په بشپړه توګه باندې لکه اغلی امیری چې یادونه وکړه مخکې دغه قوانین نه عملی کیدل خو بیا هم قوانین و پر ځای باندې افغانستان قوانین درلود چې هغه اوس نه عملی کیږي او پر دغه باندې بحث کوو چې څه کېدای شي چې د دا ډول ناوړه دودونو مخاوني ولسی او حکومت د طالبان حکومت د یو حاکم په توګه باندې څه کولای شي چې د شوزو ژوند خوندې کی او دوی د دغه ظلم څخه غلی حمیدی هم دا پښتنه ستاسې مختیج د خلک څنګه کولای شي چې د دغه ډول اعمالو څخه لاس واخلي چې خپل کوچنی لونی ودوي
البته د انسان هغه د ام په تربيت کې او ام په رشد کې او ام په بقا او انکشاف کې سند ماشومانو مختلف محدودیتونو کې مختلف مسولیتونه دي چې کورنۍ خپل مسولیتونه لري دولتونه خپل مسولیتونه لري حکم نظامونه خپل مسولیتونه ټولنه په بعضو مسایلو کې خپل مسولیتونه لري حتی په ډیره و کې کومه تاریخ وګړو ته وګورو یا خپل افغانستان ته وګورو دغه جغرافي ارزښتونه ته وګورو ډیره مسایل د تعاملاتو د مخې ریایت شوی دی مثلا میرمنو ته احترام په یو وخت کې مشرانو ته احترام داغه مسایل چې د یو تعامل په قانون کې نور غل خو د یو تعامل د مخې یو منل شوی عرفو البته رایجو کورنۍ کولی شي چې په دغه برخه کې مثلا اول خو ځان به خبره کی ځکه موږ په هغه جغرافي کې چې افغان خلک یې افغان ولستون کوي هغه جغرافي خپل ارزښتونه لري خصوصا مسلمانان چې اکثرا وسیدونکو د افغانستان د منګنورو د نورو مذایبو خلګم په افغانستان کې په خوام لرلو اوس هم شاید بیلګي موجوده وی لرو مسلمانانو هغه خپل ارزښتونه لري چې په دغه ارزښتونو ته باید مسلمانه کورنۍ ژمنه پاتې شي البته په د نفوسو په زیاتوالي کې موضوع شته د تصرف رقم اولاد ټولنې ته وړاندې کی که یو کورنۍ په اول قدم کې هغه شرایطو کې ژوند کوي چې هغه د اقتصادي لحاظه بس یا نه د هغه د ستونزو مشکلات سره مخامخ ده هغه په دې باندې مطمئن نه ده چې د دې اولاد د روزنې او د پالنې لپاره نه اقتصادي توان نه لرم نه فزیکي توان نه لرم نه کولای شم چې ښه انسان او ښه مسلمان ټولنې ته وړاندې کړم په هغه وخت کې کېدای شي چې دا د مسلې نه په اول قدم کې دومره سیده د اولاد دی راوړي چې او کولی شي چې دا غیر روزنه او پالنه ترسره وکړي په دوم قدم کې د اسلامي اساسات زیات په تاکید او تمرکز او اورورم په تاکید او تمرکز وکړي هدف د بشري حقوقو نام هغه حقوقونه دي چې پر جغرافیه کې حقوقونه مطابق د هغه جغرافي د ارزښتونو غوښتل
کیږي
هغه بشري حقوقونه دي هغه انساني حقوقونه دي چې د افغانستان په جغرافیه کې ارزښت په اول قدم کې اسلامي اساسات دي منل شوی دود او عرفونه دي مدون قوانین دي او انساني کرامت ته درناوی دي د اسلام اساسات مساوات او عدالت باندې د تاکید او تمرکز په خپل د اسلام دي نو دغه مسایل ته باید پاملرنه وکړي او عادلانه نظام په کورنۍ کې سبب د دې کیږي چې د کورنۍ د افرادو حقوقونه
سمه شکل باندې یاد شي مننه غلی حمیدی اوریدونکو د داز ما حق د خبرونی وخت هم پای ته رسیدلی دی د میلمنو څخه مننه کوم او بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوب ته اجازه نه وکي او که دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي
یو څه د سیاست اجتماع دا خو نه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچيري یو انجلۍ تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولای چې دومره لیري ځای لا چې دا د شذ تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شذ کم رنګ کوي.
دا زما حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رالو.
Sanu mera ulala paazare, دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت ستونزه لري اعتذار ته زره خلک
د سیان غالو شخ
غوامه
مال میټول میدار بدر رسو له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او که چیرې میدار او څنګه لای نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میدار ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه